افغانستان رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یو تازه خبرونه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم زمونږ له پراګ اوریدل ته وسته هره ته بجې دي د خبرونه د پېښور د 12 بجو سره سمون پر یو ساعت خبرونه د خبرې کړې د تاسو په کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو
مشال خبرونو سرټکی امریکا روس چین او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ کړی چې په زمدستي توګه دې اور بند وکړي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي که یو ګوند د پی ډی ایم نه ووځي نو بیا به هم د حکومت پر ضد دا تحریک جاري وي. امریکا او اروپایي ټولنې د آزادې اروپا راډیو ترڅنګ په خپلواکه رسنو د روس لخوا مخ پر زیاتېدونکي فشار یو وار بیا غندلی. امریکا روس چین او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو غاړو غږ کړی چې په سمدستي توګه دې اور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په ټاکل شوې اخیرنۍ نیټه کې شپږونی وخت پاتې دی. د مارچ په 13 په ماسکو کې د غونډې نه پس په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې په دې اهمه موقع موږ څلور واړه هېوادونه په ټولو خواو غږ کوو چې خبرو اترو ته کښېنی او د امن یوې داسې لورنامې ته ورسئ چې په افغانستان کې د څلورو لسیزونو روانه جګړه ختمه کړي. په اعلامیه کې په افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو غږ شوی چې تشدد راکم کړي او په سپرلي کې د حملو نه ډډه وکړي. اعلامیه کې څلور واړو هیوادونو په افغانستان کې د امن د لوزنامې په صورت کې هغه هیواد سره د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ژمنتیا هم تکرار کړي. په ماسکو کې د دې خبرو اترو مقصد په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو ته ملاتړ ورکول وو. دغه خبرې اترې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې خو د افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو په تشدد کې د کمښت نه راوستو د تورونو له امله دا خبرې اترې ودرېدلې وې. د ماسکو په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت، افغان طالبانو، د هیواد مذاکراتي ډله، امریکا، روس، چین او پاکستان استازو ګډون کړی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي که یو ګوند د پی ډی ایم نه ووځي نو بیا به هم د حکومت پر ضد دا تحریک جاري وي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د کارکوونکو کنوینشن ته په خپله وینا کې فضل الرحمان زیاته کړه چې هڅه یې ده چې د تحریک ټول غړي ګوندونه یو ځای وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پارلیمان نه د مستعفی کېدو په موضوع د پی ډی ایم ټول غړي ګوندونه رضا شوي خو پاکستان پیپلز ګوند د مستعفی کېدو خبره د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر میاں نواز شریف هیواد ته ستنېدو سره مشروطه کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې موضوع تېره ورځ د مولانا فضل الرحمان او میاں نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرې شوي او په دې صلاح شوي چې که پیپلز ګوند تحریک نه ووځي نو تحریک به بیا هم د موجوده حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې له مخه به یې د خلکو لادرکه کول جرم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر شیری مزاري وایي چې وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ دا خبره د بلوچستان سره تعلق لرونکو د لادرکه کسانو د یوې درې کسیزه ډلې سره په خبرو کې وکړه. د مزاري په خبره دا درې کسان د هغو 43 کورنیو غړي وو چې تېره میاشت په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه. د شیری مزاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان خپل خاص سکرتر ته حکم کړی چې د لادرکه کسانو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي او دغه درې کسیزه کمیټه یې سره ژمنه وکړه چې په دې لړ کې د پرمختګ نوې خبروي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د 2011 زیږدیز کال راهیسې یو کمیشن جوړ کړی شوی دی. دغه کمیشن د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي تر دې وخته 6944 لادرکه شو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوي دي. د کورونا وبا په اړه د پاکستان د حکومتي ادارې NCOC په هیواد کې د کورونا ناروغۍ احتیاطي ګامونو نه په سرغړونه سخت اندېښنه ښودلې او په صوبایي حکومتونو یې غږ کړی چې په ولس کې د دې حفاظتي ګامونو عملي کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د NCOC په یوه غونډه کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په هیواد کې د کورونا ناروغانو په زیاته شمېره او د دې ناروغۍ نه په مړو شوو کسانو کې په اضافي سخته اندېښنه څرګنده کړه. او وروستۍ خبر دا چې امریکا او اروپایي ټولنې د آزادې اروپا راډیو ترڅنګ په خپلواکه رسنو د روس لخوا مخ پر زیاتېدونکي فشار یو وار بیا غندلی. په او اس سی ای مستقل کونسل کې د امریکا استاذ کوټنی آسټین تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې په روس کې د بهرنۍ میډیا کارکونکو لا د کار لپاره چې د اسنادو غوښتنه کیږي په ځینې مواردو کې په تکنیکی توګه هغه پوره کول ناممکنه ده، او بیا هغه هر څه د هغه اداري او یا انفرادي کسانو پر ضد کارول کیږي، او کله کله په خاصه توګه د هغو ادارو پر ضد کارول کیږي چې د آزادې اروپا راډیو او یا د امریکا د نړیوالی میډیا سره تعلق لري. د مشال د خبرونو پای
تاسو خبرونه اوریدل چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. په مسکو کې د افغان سولې اړوند غونډه روانه ده. تازه معلومات ورکړو. مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت خلاف تحریک ته په هر صورت کې دوام ورکوي.
سب ساتھ رہیں یا کوئی ایک آج ساتھ نہ رہے، تب بھی جو منزل طے کی جاتی ہے اس کی طرف سفر جاری.
پاکستان کی دا کورونا پیخی مخ پر زیادتی دو دی. حکومت وائی خلق دی احتیاط کری. افغان ولس مشر وائی پا ملکی دا بیان دا آزادی لپاره خپل کار تا دوام ورکوی.
برازی که مدال آزادی بیان تصویب شد با کووید.
او و بوری چې پاکستانی خبریالان لقد غنونو سر ټکوي. او تجاران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتی اړیکو خکېدل دواړو غاړو ته ګټور دي.
دې سره یوازې قبایلونه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی. زمونږ د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا پی ډېر ښایسته کېدیم شي، او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدی شي.
تنینی رپورٹونا هم د دې خبرونې برخه دي. که وخت یاري وکړه موسیقي هم دراورو را سره پاتې شه. اوریدونکو لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د روسیې په سر ښار مسکو کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي چې پکې د افغانستان، امریکا، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو استازي هم ګډون لري. خو مهمې خبرې د طالبانو د استازو د افغان دولت د استازو ترمنځ دي چې د افغانستان د سولې په اړه کوي او د افغانستان شخړې ته د حل لټولو هڅه کوي. په دې لار کې څه خنډونه دي او دغه خنډونه څنګه لرې کېدای شي، دغه باندې بحث روان دی. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان په تیر خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل. په دې
د مسکو د غونډې خو مقصد دا و چې په قطر کې کومې خبرې روان دي، نو په هغې کې شپږ میاشتې وشوې او دواړه غاړو تر اوسه پورې په ایجنډا هم اتفاق نه دی کړی. پرمختګ نشته، جنگ روان دی. نو بیا روسیې روس دغه وړاندیز و چې د سیمې ځینې هیوادونه پاکستان پکې او د ترکیې هم پکې استازي و، بیا طالبان او د افغانستان د حکومت لاوي، او دې سره سره نور د افغانستان سیاسي د ډلو مشران هم پکې وو چې دوی دغه ځای کې یو خو طالبان او د افغانستان حکومت د دغه څلورو هیوادونو دا چې کوم دا اول خو دا دریو روس، چین، امریکا، وروسته پکې پاکستان هم دی شامل کړ. نو چې د دې په موجودګۍ کې دوی خپل وړاندیزونه تجاویز طالبانو او افغانستان حکومت سره شریک کړي، بیا ګوره تېره ورځ چې کومه اعلامیه خپره شوه، یا ګډه اعلامیه د څلورو هیوادونو لخوا، هغه ډېره مهم ده. هغې کې خو یو بنیادي ټکی دا دی چې یو چې کوم د اسلامي امارات خبره کیږي او طالبان ځینې وخت کې په خپلو بیانونو کې یا په ویبسایټونو باندې اشاره ورکی کړه نه کړه، نو دوی خو یو دغه مخالفت وکړه په دغه اعلامیه کې او د ملګرو ملتونو یو قرارداد ته اشاره وکړه. نو یو خو دا دویم دا چې طالبانو باندې دا غږ مو کړ چې هغوی دې د پسرلي عملیات اعلان نه کړي، دا نن ډډه وکړي. اکثر په اپریل کې طالبان د پسرلي د عملیاتو سپرنګ افنسیو ته وی وغه اعلان کړي چې نوی کله افغانستان کې لږ موسم بدل شي او بیا دغه ته د نوی کال آغاز هم وي د جنگ. نو دا بیا ملاتړ د قطر د خبرو او دواړو غاړو ته وی چې دی او سنجیده خبرو کې دا چې کومه مهمه مسله ده په اړه باندې د اول دی اتفاق وکړي، دغه رنګ تشدد د کمی خبره په دغه ګډه اعلامیه کې شوی. نو بهرحال مهم پرمختګ دی، لیکن اصل خبر چې دی په قطر کې دی او طالبانو د افغانستان حکومت د دغه خبرو کې پیشرفت یا پرمختګ نه کوي، نو بیا به دغه رنګ د روسیې غونډې وي په ترکی کې به را روانه ده، نو بیا به نورو هیوادونو ځان له ځای به پکې پیدا کوي، د مداخلې به هم امکان وي. خبرې خو شروع دي لیکن پرمختګ نشته. ګور دا چې د کومو هیوادونو غونډه وه په ماسکو کې، دا هغه ملکونه دي سلور چې طالبانو سره رابطې او تعلقات هغه د نورو ملکونو په نسبت ډیر زیات ښه دي. تګ را تګ شته وګوره، کله چې نوی حکومت امریکا کې راغی او د نظرسانۍ خبره وشوه په معاهده باندې دوهې، نو طالبان اول لاړو روس ته، بیا ایران ته راغله. ایران په دې غونډه کې شریک نه و، لیکن روس دا ویلو چې غواړي چې ایران هم دې کې ګډون وکړي. پاکستان کوشش کړو، د پاکستان خصوصي استاد محمد صادق ایران ته دور وړاندې تللیو او دلته داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي چې دغه د پاکستان د دې استاد د سفر هدف هم دا و چې ایران هغه دې ته کانی کی راضی کی چې هغه په دې غونډو کې شرکت وکړي، لیکن ایران د امریکا د موجودیت په اړه باندې شرکت نه کوي. نو ایران په دې کې نه و. دا هېوادونه چې طالبانو ته نږدې دي او د دې بیان ډېر زیات واضح دی. بیګا
طاهر خان په اسلام آباد کې اوریدونکو چې تاسو ته د مسکو د غونډې په اړه معلومات ترکول. د غونډه د افغان حکومت استازو او د طالب استازو ترمنځ روانه ده. په دې کې د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون کوي او هڅه کوي چې د افغانستان شخړې ته د حل یو لار پیدا کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پی ڈی ایم یا د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې ویلي دي چې په پی ڈی ایم تحریک کې شامل د بیلا بیلو ګوندونو خپل دریز دی، خپل منشور لري او د دوی په یو دریز راټولول او د دوی سره پر وړاندې تګ که څه هم ګران کار دی، خو دوی هڅه کوي چې دغه تحریک کې شامل ټول ګوندونه یو ځای او یو موټی وساتي. خو د ده په وینا کله ناکله یو نیم ګوند د دې نه وځي نو بیا هم د دې تحریک باندې به تاثیر نه وي، دوی به د حکومت خلاف خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکوي. په عین حال کې ځینو پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړه چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره تیره ورځ د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي او په دې خبره سلا شوې ده چې که د پیپلز ګوند د پاکستان ډیموکراتیک موومنت نه وهموزي نو بیا به هم د حکومت خلاف دا نور ګوندونه چې دي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د غلام غوث را لېږلې ریپورت.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې تیر ماښام د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې د تحریکونو په چلولو کې دا رقم د نظر اختلافات راځي، خو هڅه کوي چې د حکومت په ضد خپل تحریک جاری وساتي او په پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه متحد وساتي.
اور اگر ایک تحریک میں کئی جماعتیں کئی پارٹیاں شامل ہوں تو ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی ہے.
کپ یو تحریک کی سو ګوندونه شامل وي نو د هر یو خپل خپل فکر او خپل منشور وي، نو دا غو ټولو یو ځای چلول د سیاست تر ټولو مشکل کار دی. خو پاکستان جمهوری تحریک به مخ په وړاندې بوزو، تحریکونه ودریږي نه، کټول یو ځای وي او که یو نیم تری بیلیږي خو د منزل په لور به سفر روان وي.
تحریک رکتے نہیں سب ساتھ رہے یا کوئی ایک آج ساتھ نہ رہے تب بھی جو منزل طے کی جاتی ہے اس کی طرف سفر جاری رہے.
په پیښور کې د خبریال او کارپوه شمیم شاهد نه مې وپوښتل چې د مارچ په 14مه د پی ڈی ایم غونډې ته د آصف علي زرداری دخوا په وینا کې د استیفاګانو په خبره د تحفظاتو او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د لندن نه پاکستان ته د راستنېدلو د خبرې وروسته به د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ترمنز اختلافات به نور هم جوړ شي او کنا دا مسله به حل شي؟ نو په جواب کې هغه وویل،
زه خو دا وایم چې پړوم بیزل باندې ډېر وخت نرستو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي هغه په یو اتحاد کې شامل شي. د دواړو ګوندونو ترمنځ یو ډېر زوړ اوږد تاریخ دی چې اختلافات پاتې شوي دي، یو بل سره ډېر زیات دښمنۍ کړي دي. نو د هغې نه وروسته د دوی راتلل چې کوم دي پی ډی ایم ته، دا یو ډېر غټ نیک شګونو. او اوس هم مطلب چې هلته کې زما اندازه دا ده چې اختلاف نشته، اختلاف رائے شته. دا ټول که پیپلز پارټي ده او که مسلم لیگ دی یا که په دې پی ډی ایم کې نور ګوندونه دي، دا ټول یو دي د حکومت خلاف، د حکومت د پالیسیو خلاف، د حکومت د سیاسي انتقام.
په عین حال کې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې او ځینې نورو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي، او په دې خبره صدا شوې دي چې د پیپلز ګوند نه بغیر به هم د پی ډی ایم تحریک جاری ساتل کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا ویل شوی وو چې د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د حتمی فیصلې لپاره دغه ګوند ته د 100 ورځو مهلت ورکړی شوی. خو د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په دغه اړه د یاد ګوند د مرکزی مجلس عامله اجلاس د اپریل په 14 نیټه رابللی شوی دی. په 10 سیاسي ګوندونو مشتمل پاکستان جمهوری تحریک د 2018 په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ د تورونو وروسته جوړ شوی وو، او دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو د غوښتنې ترڅنګ په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو په هیواد کې د رڼو ټاکنو او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره هم 13 ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا په حکومتي او اپوزیشن غړو مشتملي د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو اعلان شوی دی. خو تر دې دمه حزبي اختلاف په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې چې آیا دوی به د دغه پارلماني کمیټې رکنیت قبول کړي او کنه.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا مخام تر شپگو.
په پاکستان کې د کورونا د درېمې صفې په محل د کورونا د سارې ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي کولس د حکومت په ورکړل شو احتیاطي لارښوونه عمل ونه کړ او کورونا زیاته شوه، نو حکومت به مجبور شي چې د تیر ځل پرتله سخت لاکډاون یا ټول بند نافذ کړي. بل پلو تاجرانو ویلي دوی د دا ځل دغه بندیزونه نشي زغملی ځکه چې تیر ځل دوی د لاکډاون د وجې ډیر زیات تاوانونه ګاللی دي، او مخکې تر دې چې حکومت داسې کومه پریکړه کوي په کار ده چې تاجران دې په اعتماد کې واخیستل شي او د هغوی سره په مشوره د یو ګام پورته کړل شي. دا اسد عمر د څرګندونې په داسې حال کې مخکې راغلي چې د مارچ 13 ماښامه پورې په دې هیواد کې د کورونا په کورونا د اخته کسانو شمیره په مجموعي ډول 6,15,000 نه اوړېدلې وه. نور حال د سراج ظهیر په رپورټ کې.
په پاکستان کې د 9 مارچ نه وروسته هر ورځ به خوښه 2000 د کورونا کیسونه راتلل، خو د مارچ د 13 دا کیسونه له 3000 اوړېدلې او یوازې په دغه ورځ 3495 تازه کیسونه ثبت شوي، او د دې ناروغۍ له کبله د مړو په شمېره کې هم اضافه روانه ده. په داسې حال کې د نېشنل کمانډ اپریشن سینټر یا ان سی او سی مشر اسد عمر د مارچ په 13 په ټویټر باندې لیکلي ک اولس ته کووېډ 19 ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره د حکومت لخوا په ورکړل شوی وو ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو عمل ونه کړو، نو حکومت به په دې درېمه صفه کې هم په سختو بندیزونو لګولو مجبور شي. بل پلو د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18 په پېښور، مردان، نوخار، چرسدا، سوات، سوابی او ملکن کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند لګولې، او ویلې دي په دې خارونو کې به 8 بجې ماسخوتن دکانونه بند ساتل کیږي. لدې وړاندې د پنجاب حکومت هم په ځینو خارونو کې لکه ګوجرانوالا، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد او پپینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن لگولے. بل پلو مشال ریڈیو سره خبرو کی د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر احسان باچا اوی دوی له حکومت سره په 2 ورځو لاک ڈاؤن یا ټول بند رضا شوی، خو که حکومت دا سختوي نو دوی به پر ضد راوځي ځکه چې تیر ټول بند کې دوی ته ډیر زیات نقصان رسیدلی.
مو منگارہ کے پرون کا بصوبائی کا ترابط شیویدا ہے کہ فی الحال بندے دو ہفتوں دا پارا خادی اور اتوار پاگی ور سر منگیس کڑے دے ور تمویل خادی اور اتوار و بندی باقاعدہ لاک ڈاؤن نہیں سر نہ خبر شیویدا نہ منگ من لے نعم البدل بغیر تاجران و جزان اور غجبان لچدا کم یا پروگرام دے پھر زل کوئی سن نہ شو عام غریب کل کو تروان بزنس کمی اٹھ دے اور ڈریم ایکٹ بلون ملون کرا غلی وسی بولا کا عام لگا راگی اگا دادر چنے دا شیوی تا مطالبہ بی بیا زمون یا دین چ بی لاک ڈاؤن لگے اول بمون اعتماد کی علی کنا ڈاؤن زمون اعتماد نہ بغیر دے دو دل علاوہ خبر او کرا نو بیا بمون مخالفت تو روزو بالکل بہ نہ بندو
اسلام آباد کی دتی بیچارو تزیہ کر ڈاکٹر نوران اپریدی مشال ریڈیو تا اوی پ سرکاری دفترونو او نور زاینو کی سرکاری ملازمین دا حکومت دا ورکل شویو لارخونو خیال نہ ساتی نو باید چی لمڑے پ سرکاری زاینو کی پدی عمل وکڑے شی
اولس سرا سرا دا حکومت ہم دا ذمہ واری جڑی گی چی پ خپل ایوانونو کی پ خپل ادارو کی پ خپل ڈپارٹمنٹس کی ہم دا ایس او پیز چی دی پاگے باندے پ سختے سر عمل وکڑلی شی ما تا خو پ دے وقت کی دا سے اس قسم ایس او پیز پ نظر نہ رازی کاغتا سو پ ڈسٹرکٹ کورٹس کے گو رہے کاغتا سو پ سیکٹریٹ کے گو رہے کاغتا سو پ بازارونو کے گو رہے یا پ نور دا سے مقامات چی کم پائی کے پبلک گیدرنگ دیر زیاد کی گی نو تر دے دما پورے خو ماتا نہ لگی چی سمرا دا کرونا دا راترون کے لہر خطرناک تے نو تر اوسا پورے ماتا نہ لگی چاہ شانتی ایس او پیز چی دی آگا فالوشی وی دی
ہمدارنگ پا پیخور کے دا زوانانو ڈاکٹرانو دے اتحادیے مشر ڈاکٹر اشفاق خٹک مشال ریڈیو تا اوی ہمدارنگ پا پیخور کے دا زوانانو ڈاکٹرانو دے اتحادیے مشر ڈاکٹر اشفاق خٹک مشال ریڈیو تا اوی دوی وڑان دی ہم حکومت تا ویلی و چی پا دی درے مصپا کی دا کرونا دا مخنیوی پا مخا حکومت ٹول بند یا لاک ڈاؤن ولگوی
اس پا دی دریم لہر کے چی کم بیماری زیادت والا دا یعنی شرع دی دی زیادت شوی دا پا یو ورس کے دمر پرسنٹ زیادت شو دارنگی دا اے دی تم زیادت تی رازی نو یو طریقہ دا آغی چی کسنگ مونگ مخ کے کڑے واچی یرا بندیزون ام زیادت شی او خلق دی پا بارے کے ویروم شی او خیال ام ساتی سکا چی سو پوری چی ویکسین ٹولو خلقو تلا کے دلے نیوی یا ٹول خلق دے بیماری نہ تیر شوی نیوی دا وبا ختمی گینا نو مونگم دا وایو چی یرا حکمت دا دے نور ہم سختی پکار دا او خلقو دا ام دا دے پا بارے کے سوچ و فکر پکار دا چی یرا دا زمونگ دے خلقو دے فائدے دا پارا دا چی مونگ سمرا ہم خیال ہو ساتو گانے تا نزو
ذکر دا پا پاکستان کی دا کووید 19 دا ناروغی لومڑے کیس دا فروری پا شپگوشتم کال 2006 کی مخیتا راغ لے وو او دارنگ دا دی رنز نا لومڑے کس ڈاکٹر سعادت خان دا مارچ پا 13 کال 2006 کی دا مردان پا منگا کلی کی مل شوی
تاسو د سراج ظهیر رپورٹ اوریدو په موضوع کې پاتې کیږو پاکستان کې د کورونا دریمه څپه شروع شوې ده او لدې سره یو وار بیا د کورونا مثبتو کیسونو کې زیاتوالی مخته راغلی چې له وجې د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې د صوبې په 2 ضلعو کې بندیزونه اعلان کړي دي په دغه ضلعو کې به د خالي اتوار په ورځ کاروباري هلې ځلې بندې وي په مکمله توګه باندې او په نورو 15 ورځو کې به ماښام 8 بجې هر ډول کاروبار او دکان بندېږي په هوټلونو کې دننه خوراک به بند وي او همدارنګه د ودونو تلرونو یا شادي حالونو کې هم دننه په راغونډېدو او د لوبو په ځایونو پارکونو کې به هم بندیزونه وي خلک به نشي دننه وتلی تر هغې پورې دغه بندیزونه وي تر څو چې حکومت بیا د پرانیستو په اړه څه نه وي ویلي نور حال د شبیر جان په رپورټ کې
په پاکستان کې د کورونا وبا د سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی د وړاندیزونو وروستو د خیبر پختونخوا کورونا چارو محکمې د مارچ په 18 د نوي بندیزونو دغه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې اته هغه ضلع یاد کړی شوي دي کوم کې چې کورونا مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي چې پکې پېښور مردان نوخار چارسدا کوهاټ سوابه دیر او ملکنډ شامل دي د اعلامیې تر مخه خالی او اتوار به د ضلعو کې مکمل کاروباري هلې ځلې او دوکانونه بند وي او یوازې د دویانو بکرې د تیل مالګې پیو سبزی میوو د ټیر پنکچرو او د شرګانو دوکانونو علاوه هوټلې او پیټرول پمپې به خلاصي وي بلخوا د تیر وختونو په شان د صوبې تاجرانو او دوکاندارانو د حکومت په دې پریکړو ناخوښي څرګنده کړې ده او وایي چې کاروباري ډله به دا ډول پریکړو سره مکمل ختم شي دا کاروباریانو نمائندگی کوونکی دا هوټلونو او شادی حالو د اتحادیه مشر خالد ایوب مشال لیډو ته وای
دا د ایکچوال بیماری په مقابله کې یو نفسیاتي بیماری زیاته جوړه شوې ده. مونږ دا وایو چې حکومت ته عوام ته ټیکس معاف کړي که تاغي د عوامو فکر کوي او حکومت خو الټه معاشي قتل عام کوي. دلته چې کم سړی بے روزگار شي دا ګڼ سبا یو نیریټیو دی چېرې مونږ د کورونا نه دونه نه یریږو لکه څونه چې مونږ د معاشي قتل عام نه یریږو.
بلخوا د کورونا وبا لپاره خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې ویان ڈاکٹر اکرام اللہ خان وائی چی دا حکومت لخوا دا ڈول بندیزونو غرض صرف او صرف دا وائرس او وبا قبو کول دی.
هر هغه کار چې کوم باندې د خلکو میل جول ملاپ یا اغنه ختمې دي شي نو دا د کورونا په خورېدو کې لکه یو رکاوټ جوړیږي. نو هر هغه سټیپ چې کوم حکومت اغشتلې دي یا به اخري را روان ورځو کې دا سمارټ لاک ډاون شول، د سکولونو بندول شول، نو دا ټول داسې اقدامات دي چې دې سره د دې وایرس دا خورېدل به کمیږي.
بلخوا ډاکټران او طبي ماهرین دا ډول بندیزونو ستاینه کوي. دی وایي چې د کورونا وایرس او وبا نه بچ کېدل صرف او صرف په احتیاط ممکن دی، نو باید اولس د احتیاط نه کار واخلي. د نوړان دی حکومت تعلیمی ادارې هم د مارچ 28 نیټې پورې د بندولو اعلان کړی دی او وایي چې کرونا مثبت کیسونو تناسب هم د 50% نه اوړېدل لري او دغه شان د کرونا وبا نه د مرګونو شمېره هم ورځ تر ورځه په زیاتېدو ده. سرکاري شمېرې ښایي چې تېر یو شواروس کې ټول پاکستان کې خو شا 3,000 کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي دي چې ورسره ټول شمېر تر دې دمه 6,15,000 نه اوړېدلې دي. دغه شان یو شپېتو تازه مړو سره د مړو ټول شمېر هم 15,000 او 200 نه زیات شوی دی او د دې رنځ نه تر دې دمه 15,000 نه زیات کسان روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې. د خیبر ضلع د سیاسي پارټیو مشرانو ویلي چې هلته په سیاسي غونډو باندې بندیزونه دي او خلکو ته د بیان د ازادۍ حق لا هم نشته. دوی وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو باوجود جلسو ته خپل صوبایي او مرکزي قائدین نشي وربللی او انتظامیه ورته خنډان جوړوي او قبایلي ضلعو ته نه پرېږدي. دوی وایي اوس قسم افسیار ختم شوی او سیاسي پارټیو کوم اکټ چې دغه قبایلي سیمو ته هم ورغځېدل نو په کار ده چې دغه قدغنونه ختم شي. فرهاد شینواری پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د خیبر ضلع د سیاسي پارټیو مشران او فعالان وایي چې کله هم خپلو جلسو او غونډو ته صوبایي یا مرکزي قائدین راوبلي نو ضلع انتظامیه ورته مختلف جوازونه پیدا کړي او قبایلي ضلعو ته یې نه راپرېږدي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ضلع صدر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس هم په خیبر کې په سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه دي.
گورنمنٹ خوښوي په سیاسي پارټي خپل پروګرام کولای شي او کني وي خوښه نو هغه نشي کولای چې د اغه ژوندې ثبوت څو ورځې مخکې د ان پی جلسه ثبوتاش کول اوس خو اف سی آر نشته. اوس خو په پاکستان چې کوم قانون دی با کول د دو چې د انزمام نه پس به د فاټا خلکو لا هغه حقوق حاصل وي چې کم د پاکستان نورو خلکو لا حاصل وي. نو د پاکستان په نورو کې په هر ځای کې جلسه کې دی شي خو په فاټا کې نورو رکاوټونه اوس هم شته.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلي ضلعو ویاند جهاد شاه اپریدی وایي یوازې خیبر نه بلکې دوی وزیرستان ته ننوتونه هم منع کړل شوي.
تقریبا درې ځلې موږ د شمالي وزیرستان نه موږ راستانه کړو حالانکه موږ هلته ځو لاړ شو په چک پوسټ ودرې کو خپل تعارف وسره وکړو خو د بده مرغه پرې نه خودو. نو زه وایم چې د تیر مخکې د فاټا د مرز نه چې کوم مخکې سختواله په سیاسي اکټ باندې او په سیاسي پولیټیکل چې کوم خلک درمي نو هغه نه په دغه دور کې ډېر سخت پابندیاري دي.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع یو مشر عبدالواحد پردي هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
کله د خلکو د روزګار خبرو کو دا په دې ریاست خنه لګي، کله د خلکو د انسان بنیادی انساني حقوقو خبرو کو دا په دې ریاست خنه لګي، کله د خلکو د تجارت خبرو کو دا په دې ریاست ډانچه باندې د سره خنه لګي. نو اخیره کې مجبور یو چې خو لکه دا چې سیاسي ورکرانو خو ژوند په جدوجهد کې وي نه خو مونږ حوصله بیلو او نه خو مونږ خپل پر خبره پرېږدو او دا مارچ پرونی را ایثار کړو سبب بیا کو بل ورځ به دا مارچ د مومندو پلاروي بل ورځ به دا مارچ د باجوړ پلاروي.
د لنډی کوتل د وکیلانو اتحادیې مشر ایډوکیټ لیاقت شینوار وایي
پولیټیکل پارټیز اکټ 2002 ایکسټنشن خبره ده. زمشوی چې کوم ډیسټریکټ دی هغه ته ایکسټند شوی دی. رائټ ټو موومېنټ هم شته، رائټ ټو اسمبلی هم شته، رائټ ټو سپیچ هم شته او هغه خپل رائے او خپل سپیچ دا قانون دائرے مطابق بالکل کولای شي. ځایی انتظامیه اجازت نه ورکوي نو ځایی انتظامیه به خامخا پراپر ریزن وخی ته وجب وخی چې هغه وجه مطابق مونږه دا سیاسي سرګرمۍ اجازت نه ورکو. او
تم دې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو ځکه چې په خبر کې 12 نیمه بجې شوې دي. مجید بابر په سټوډیو کې د تاسو سره لنډ خبر نه وړاندې کوي.
امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل غاړو غږ کړی چې په سمدستي توګه دې اور بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په ټاکل شوي اخرنی نیټه کې شپږونی وخت پاتې دی. د مارچ په 13 په ماسکو کې د غونډې نه پس دا خبره په یوه ګډه اعلامیه کې شوې. د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي که یو ګوند د پی ډی ایم نه ووځي نو بیا به هم د حکومت پر ضد دا تحریک جاري وي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د کارکوونکو کنوینشن ته په خپله وینا کې فضل الرحمان زیاته کړه ته سیدا چې د تحریک ټول غړي ګوندونه یو ځای وساتي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې لمخه به لادرکه خلک لادرکه کول جرم ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو فاکتو وزیر شیر مزاری وایي چې وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ دا خبره د بلوچستان سره تعلق لرونکو د لادرکه کسانو د یوې درې کسیزې ډلې سره په خبرو کې وکړه. د کورونا وبا په اړه د پاکستان د حکومتي ادارې این سی او سی په هیواد کې د کورونا ناروغۍ احتیاطي ګامونو نه په سرغړونه سخت اندېښنه ښودلې او په صوبایي حکومتونو یې غږ کړی چې په ولس کې د دې حفاظتي ګامونو عملي کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د مارچ په 13 په اسلام آباد کې د این سی او سی په یوه غونډه کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په هیواد کې د کورونا ناروغانو په زیاته شمېر او د دې ناروغۍ نه په مړو شوو کسانو کې په اضافي سخته اندېښنه څرګنده کړه. امریکا او اروپایي ټولنې د آزاد اروپا راډیو ترڅنګ په خپلواک رسنیو د روس لخوا مخ په زیاتېدونکي فشار یو واري بیا غندلې. په او اس سي ای مستقل کونسل کې د امریکا استازي کورټنی آسټین تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې په روس کې د بهرنۍ میډیا کارکوونکو لا د کار لپاره چې د اسنادو غوښتنه کیږي په ځینې مواردو کې په تکنیکي توګه هغه پوره کول ناممکنه ده.
مجید بابر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم درته مهم رپورټونه لرو. پیل افغانستان په اړه د یو رپورټ نه کوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د بیان د ازادۍ لپاره به تر نهایي حده پورې خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نوموړي د خبرې تېره ورځ په کابل کې هغې غونډې ته کړي چې د بیان د ازادۍ او افغان خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه جوړه شوې وه. له کابله خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د بوبل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مدال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکوم.
دا بیان د ازادۍ د مدال د تصویب لپاره کابینې ته فرمان ورکوم او له لومړي مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره دي د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
خاغلی غنی په ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ته خبرداري ورکړ چې له خبریالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې له دندو نه د لرې کېدو فرمان ورکړي. د همداشان وویل د خبریالانو د ملاتړ لپاره د دل شخصي پیسو لومړی مېرمنې او خصوصي سکتور نه 340,000 ډالر راټول شوي خو له اړو خبریالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. خاغلی غنی د خبریالانو د دغه غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ کومه سوله چې د بیان ازادي پکې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت بنوي د جمهوریت روایت او د خلکو واکمنۍ د بیان ازادي ده زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوسي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم اوسي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړي توبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي سوله معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسو ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل په وروستي یوه کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي وویشت پیښې ارزول شوي چې اتلس یې وروستۍ شوي او په تړاو یې شپېته کسان نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویشت.
په اسلام آباد کې د صحافت آزادۍ او د میډیا بحران او د دې د حل په نوم یو سیمینار ته په وینا کې خبریالانو ویلي په دوی په دغه هیواد کې قدغنونه دي، سنسرشپ سره دوی مخامخ دي او دوی نشي کولی چې د لادرکو کسانو په اړه رپورټونه خپاره کړي، خبرونه جوړ کړي او دغسې دوی د یو لړ نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې دغو قدغنونو ته د خاتمه ورکړي، دغه د دې پای ته ورسوي. بل پلوه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خپل وینا کې ویلي د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او هلته هر چاته د بیان د ازادۍ اجازه ده، خلک کولی شي د خپل نظر ښکارندوی وکړي، په دې کې صحافیان هم شامل دي. په دې اړه پام وکړئ، له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ ده.
د مارچ په ولسمه په اسلام آباد کې د صحافیانو د فدرالي اتحادیې پاکستان فدرل یونین اف جرنالست د سوري لاندې راجوړ دغه سیمینار ته وینا کې خبریال متی الله جان اوی پدوی پدې هیواد کې په بیان بندیزونه او سنسرشپ لګیدلی او بل پلو یو شمېر صحافیان د میډیا ادارو له نوکریو وستلی او چې کوم صحافیان کارونه کوي هغوی ته د سو سو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه ورکول کیږي. نو که د صحافیانو دا مسلې حل نه کړی شوي نو دوی په احتجاج لاس پورې کوي او په دې احتجاج یا لانګ مارچ کې به یوازې خبریالان نه وي، د دوی سره به تاجران، سیاستوال، مزدوران او د مدني فعالانو په ګډون د هرې تپې خلک ملګري وي. دی وایي زه ګڼم چې نن خبریالانو ته تر ټولو لوی چیلنج یوازې د بیان د ازادۍ نه دی، نو صحافیانو لبا نه یوازې د خپل بیان د ازادۍ لپاره راوتل وي بلکې د جمهوریت د بحالۍ لپاره به ورله هم راوتل وي. هغه شان څنګه چې د جنرل ضیاءالحق او د جنرل مشرف په دور کې صحافیان راوتلي وو. سیمینار ته وینا کې د بشري حقوقو د تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان جنرل سیکرټری حارس خلیق اووی په دې هواد کې د دوو کالو راسي صحافیان د بیان د بندې سره مخامخ دي. خدای یاد ساتل پکار دي چې به د بیان د ازادۍ نه یو ټولنه خوشاله نشي پاتې کېدی.
اظهار رائے کی ازادي
دیوی درای د ازادۍ بغیر د یو ریاست قائم پاتې کېدل یا د ټولنې خوشاله پاتې کېدل ممکن نه دي، په خاص توګه د پاکستان په صورتحال کې.
پاکستان کی صورتحال
په دې مقدر اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز اوی د دوی حکومت د بیان په ازادۍ باور لري او په دې هیواد کې هر خبریال ته د بیان د ازادۍ اجازه ده او د صحافیانو د تحفظ لپاره به ډیر زر دوی پارلیمان ته بل وړاندې کړي.
خاص جو مین چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے
دی وی خاص دوشه یاندی، یو د صحافیانو جسمانی تحفظ او بل معاشی تحفظ. نو تر سوچ د جسمانی تحفظ تعلق دی، نو موږ د صحافیانو د تحفظ لپاره یو بل تیار کړی چې د قانون په وزارت کې پروت دی. موږ په دې بل کې د صحافیانو پیژندګلوی هم کړی چې څوک صحافی وي. لدی وړاندې په دې هیواد کې وخت په وخت صحافیانو احتجاجونه کړي او ویناي و چې یو خوا په زرګونو صحافیان له نوکرو وستل شوي او بل پلو چې کوم صحافیان په میډیا ادارو کې کار کوي هغوی ته تنخواګانې نه ورکول کیږي. په کومه چې ورته حکومت ویلي و چې دوی د میډیا مالکانو سره خبرې کوي او دا مسله به ورته هواره کړي.
دا سراج ظاهر رپورٹ مو اوریده. دا پاکستان حکومت وای ک چیف الیکشن کمشنر او د انتخاباتي کمیشن غړو استعفا ورنکړه، نو د دې خلاف په د توهین عدالت کیس جوړی. دا بیان وروسته لاغه مخترغه غلی چې وزیر اعظم عمران خان په الیکشن کمیشن د سنټ او د سکاپ زمینی انتخاباتو کې د غیر ذمہوارانه رویه تورنو لګول. په دې اړه تفصیل د ملیحا میرزادانه.
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 14مه د صنعت له وفاقي وزیر حماد اثر سره په یو ګډه خبري هونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن هغه څه نه کوي چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی. چودري ویل د پاکستان د آئین له مخه د هیواد الیکشن کمیشن باید په ملک کې شفاف او غیر جانبدار انتخابات وکړي چې د حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو په فکر پکې دغه اداره پاتې راغلې ده. د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د مارچ 3مې په سنټ انتخاباتو کې حکومتی ګوند په اپوزیشن د درغلو او په پیسو د ووټونو اخستو تورونه لګول. په پاکستان کې پر سیاسي او قانوني چارو نظر لرونکي د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمشنر او د کمیشن د غړو استعفا مطالبه جایزه نه بولي. خبریال او شنونکي محمود جان بابر د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف پر حکومت وار له مخه تور لګول کیږي چې د واکمنۍ پر مهال یې مختلفې حکومتي ادارې تر فشار لاندې دي او آزادې نه دي. د نوموړي په خبره حکومت په دغه ډول کیسونو سره په ادارې په داسې حال کې فشار راوستل غواړي چې پر خلاف یې بارنو فنڈونو کیس لا فیصله شوی نه دی.
دا خبره تحریک انصاف په هغه حالاتو کې کړی وی چې بالکل د دې لپاره د معمول او نارمل حالات وي، نو بیا هم یو خبره خو چونکې د دې د فارن فنڈنګ یعنی د بهر ملکونو نه چې کومې پیسې راغلي دي د هغې کیس هم لا پروت، نو دلته دې هر څه ته په دې نظر باندې ګورو موږ دا ګڼو چې حکومت کوشش کوي چې په سپیکه باندې دې الیکشن کمیشن آف پاکستان دې په دباو کې راولي، او نه صرف دا اداره په دباو کې راشي بلکې نور ادارو ته هم په دې ذریعہ باندې یو پیغام ورکړي چې کومې خبرې به د دې د خوښي نه وي، نو هغوی دوی ورسره څه کولی شي. د دې نه مخکې هم په پاکستان کې ادارې څه دومره ډېر زیاتې آزادې نه دي، او په خپله ججان په پاکستان کې دا خبره کوي چې هغوی په دباو کې فیصلې کوي، نو الیکشن کمیشن پکې یو نوې اضافه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په 14مه وزیر اعظم عمران خان ته په فارن فنډنګ کیس کې نوټس جاری کړی. دا کیسه تحریک انصاف ګوند یو پخوانی غړي اکبر ایس بابر په درخواست په نومبر 2014 لسم کې جوړ شوی دی. نوموړي په دغه کیس کې پر ګونتور لګولی چې ګواکې تحریک انصاف ته له بهره پر رالیږل شوو پیسو کې ډېرې مالی بې قاعدګیانې شوي دي. د دغه معاملې د سر لپاره په 2013 کې یو سکروټنی کمیټي جوړه شوه. دغه کمیټه د عمران خان په ګډون د پی ټی آی د نورو چارواکو شاوخوا 23 بینک اکاؤنټونو تفصیلات د پټ ساتلو فیصله کړې چې د سټیټ بینک په هدایاتو په 2013 کې څرګند شوي وو. د قانوني چارو په لطیف افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمشنر او د انتخاباتي کمیشن لغړو نه استعفا غوښتنه جایزه نه ده، ځکه چې انتخاباتي کمیشن یو آئینی اداره ده او حکومت نشي کولی چې پر خلاف یې د عدالت د سپکاوي کیس جوړ کړي. نوموړي ویل حکومت سره یوازې نه لاره سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کول وي او د هغې کونسل د فیصلې په رڼا کې نوره کاروایی کېدی شي.
الیکشن کمیشن ممبران یو خود هر صوبې نه یو یو ممبر مقرریږي، یو چیف الیکشن کمیشنر دی د هغې تقرر کېږي، نو د هغوی خپل میعاد وي چې په خپل میعاد کې دوی د الیکشن کمیشنر غلطي وکړي یا څه داسې انتهایی غیر قانوني کار وکړي د هغې خلاف، یا حکومت سره یو طریقه دا ده چې د هغه خلاف به د سپریم جوډیشل کونسل چې کوم د های کورټ د ججانو او د سپریم کورټ د ججانو د لری کېدو لپاره یا د هغوی خلاف د کیس چلولو لپاره یو اداره ده، نو بیا دوی هلته درخواست کولی شي او هلته چې کوم دی په چیف الیکشن کمیشنر باندې مقدمه چلولی شي، ادروایز ناټ.
د افریدی په خبره که سپریم جوډیشل کونسل د چیف الیکشن کمیشنر خلاف څه فیصله وکړي، نو د هغې وروسته د هیواد صدر د هغه د لری کولو امر کولی شي. په اسلام آباد کې د قانون سازی او انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب هم د حکومت پر مطالبه تنقید وکړو او زیاته کړه چې دغه قسمه ګامونه د جمهوریت او جمهوري ادارو لپاره خرابې نتیجې لرلی شي.
دیکھیے، الیکشن کمیشن تو ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے.
گورا الیکشن کمیشن خو پہیوات کی دو جمہوریت لپارا پا مہم و اداروں کی ایوادہ ہم دا الیکشن کمیشن للارے پارلیمان پا وجود کی راضی زکا چی دغا ادارہ دا انتخابات و نگرانی کوی. الیکشن کمیشن پا دا سی دڑکو سرا تر فشار لاندے راوستلو او پا سمتو گئی خپل کار تا نپر خودلو سرا خوبا پا ملک کی دو جمہوریت بنیادو نا ولرزیگی. که حکومت تا پا رختیات سے شکایت وی نو بالکل صدر ته دی وای او سپریم جوډیشن کونسل ته دی ریفرنس ورکړي او هغه دی بیا کاروایی وکړي. د حکومت لخوا هغه ته چې دړکې ورکول او ورسخه د استعفا مطالبه کول یو آئینی اداره لخپل کار د منې کولو مترادف دي. زما په خیال د هغه خلاف چې دوی کومه جبه استعمال کړي ده د هغه خلاف د توهین عدالت کیس جوړېدلې شي، ځکه چې الیکشن کمیشن ته د های کورټ برابر اختیار حاصل وي.
خو بل خوا له خیبر قبایلی ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی چې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري، د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل که کومه اداره سم کار نه کوي نو حکومت د هغې خلاف د کاروایۍ حق لري.
قبل فرض الیکشن کمیشن د حکومت خلاف لګیا وي یا په ځینې خبرو کې هغه داسې کردار ادا کوي چې یو پارټي جوړیږي، نو دا د قانون او د آئین وایلیشن کوي. په دې سره حکومت د دې خلاف اکشن اخلي یا د دوی نه د استعفا ورکولو مطالبه کوي، نو دا به ځکه صحیح کوي چې د نورو نیوټرل کسانو په دې سره داسې اهم ادارو کې ناستې د ملک د عوامو لپاره ډېر ضروري دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو وروسته اپوزیشن او حکومت په یو بل د ټګې تورې الزامونو لګولو سلسله روانه کړې ده. مخالف ګوندونه وایي حکومت د 2013 انتخابات په ټګې ګټلي، حکومت دا تورونه ردوي. بیا تیره میاشت په زمینی انتخاباتو کې حکومت تورو لګولو چې الیکشن کمیشن جانبدار دی، او د مارچ 3 د سینټ انتخاباتو کې هم ورته تورونه مخې ته راغلل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې په میډیم ویو 621 باندې زمونږ غږ تاسو اورېدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ. پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت اسانولو لپاره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. همداراز د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې سوداګري پیل شوې ده. د مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګونو د دواړو خواوو کاروباریان هیله من کړي چې په سیمه کې د ګټې وټې موقع په ډېرېدو دي، خو ځینې خنډونه لا هم شته دي. په دوی کې په افغانستان کې د طالبانو هغه جګړه شامله ده چې د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې کړې دي. همداراز د اوږدمهاله ویزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې شریکې لوزنامې نشتوالی نورې لوی مسالې ګڼل کیږي. په دې رڼا تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو چې د مال وړونکو ګاډو په غږ پیلېږي.
دا د هغو ټکونو آواز دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان له لارې تاجکستان ته وړل. دا له دې لارې مرکزی آسیا ته د پاکستانی برآمداتو لومړی جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام ومومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لا نورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دو ورځني سفر لومړی موضوع وه. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پانا چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلی وای، پر ازبکستان سربیره د مرکزی آسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یو خبر پانا کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی آسیا هیوادونو کولای شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري له ځمکنیو لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د غلام خان بندر له لارې د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی آسیا سره د تجارت ممکنه موقع ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی، او یو عالمی منډۍ چې د دې نه جوړېدې شي، خاص کر زمونږ دا د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا پې ډېر ښایسته کېدېم شي، او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدې شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 523 کیلومتره اوږده پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پیښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراډي، بادینی او خرلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولی شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل
میان افغانستان و پاکستان صورت میگیره به هیچ مرزی هم بند
دیوی دو پاکستان سر از موقع پر تجارتی لارو تستونز نشته که زین وقت بندی هم بی داغی وجه تخنیکی که دیشی و یوازی تو ساعت بعد بیا خلاصی شی. پاکستان در افغانستان لاره تجارت که ولیشی در دیل پار دو ازبکستان مزار شریف، کابل او پیخور ترمنز در ارگاردی در پتلی جوڑولو حکرلیک شوی او کار هم پری پیل شوی ده. ویلی شو چی دو ازبکستان سر از منگ تجارتی اڑکی مخ پا پراخی دو دی. در سوداگریز و موقع در پراختی پترس که پاکستان او افغانستان در خپل منزی حکره لیک لمخی هند تا در افغان مالونو لپاره واگا بادر پرانست ده، خو افغانستان تا در هندی مالونو دورولو اجازه نورکوی. د دې مسلې د حل او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی اسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2020 کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینوار وایي په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پوره تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی اسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپر افغانستان سره دا مسلې کشالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم ایکسس انډیا لپاره غواړي د ټرانزټیډ معاهده کې هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې، تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کشالې زموږ د لارې حواله حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ټرانزټیډ اګریمنټ ونشي چې په هغې کې مونږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لېږي یا مالدیپ ته یا سریلانکا ته، هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي، نو داسې قسم یو لوی معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د اباندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2020 کال کې ترې افغانانو د 850 میلیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسی ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلې دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلۍ غځولي او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې پخوا د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډېر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی سکنر ماشینونه به خراب وو، مالونه به په هفتو هفتو په کراچۍ کې ایسارول، ډمرج به پر راغی، ډیټینشن چارجز به پر راغله، کله په چمن کې به مالونه ایسار وو، کله به دوی دفتن سرحد مضبوط کړل لکه تورخام او سپین بولډک. شپنګ لاینونه افغان ترانزیت امواله ته پتوار لا سورزه یا وی سورزه نهایت اته وی سورزه فری ورکیز په دغه اته وی سورزه کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویسي او تاسو کنټینر بیرته راوړي، او که پاتې وی سورزه کې کنټینر راوونه رسیدو نو دغه کنټینر بیا فوراً تابع دی ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنټینر. نو په دې باندې بیا $100، $100 تر $150، تر $180 مختلف شپنګ لاینونه دی هغوی ډیټینشن چارجز اخیسته. نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته $450 میلیون خساره ورسېده. زه تاسو ته مثال درکوم چې $1,000 کنټینر ای دی ورځې $100 ډیټینشن چارجز نو $1 میلیون سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوږدمهاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل له لارې وړاندې کړي، نو له هغه ځایه د اماړیکو څانګې مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولیږه. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزې واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بې ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرې په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړي دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونی یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کله تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره، بلکې د ټول د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي، نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلادیش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پنبه اخلي او تار اخلي او پخته چې مونږ ورته ویو د کارتن، او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د اذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیا راځي هلته. که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیاده ده.
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام ور اوښتی دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2000 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو داسې فنډ پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کارۍ په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي.
تاسو د بشیر غوخ رپورت اوریدو. د خبرونې څو شیبې پاتې دي، په دې کې تاسو ته د وزیر خان په آواز کې دغه سندره وړاندې کوم.
کتونا د لونگی کدی ونا د لونگا گلت د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
گلت د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
کتونا د لونگی کدی ونا د لونگا گلت د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
گلت د گل پرنگی
د گل ونا ستا پرنگا
ششم سچتا تپتاتشم
ویم چی چولکا د بنگی کنا شدر کی د بنگدا گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا
گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا
پتونا د لونگی کدی ونا د لونگا
گلت د گل پرنگی
د گل ونستا پرنگا گل پرنگی تگلو نا سا پرنگا
تما باندې فزيګي نو کوم تا بلي غم
تما باندې فزيګي
نو کوم تا بلي غم
سماز پتنګين سماون تا د پتنګ دا ګل ته د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګا غلط د گل پرنگي د گلونا سن پرندا لتونا د لونگي کدي ونا د لوندا غلط د گل پرنگي د گلونا سا پرنگا غلط د گل پرنگي د گلونا سا پرندا
خود جانا منی دیران کا مسادرا
خود جانا منی دیران کا مسادرا